کلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ یې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی اووه غونډې یا د نړۍ د لوی اووه صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزي کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روان و. خبر اعلانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی اووه غونډه کې ګډون درلود په دوامدار ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سشنبه په یو بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امودریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلر تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د امودریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه نوی ټاکل شوی قومندان وژلی. د اسرائیلو پوځ وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و د سه شنبې سهار وختي په یو هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په یو هوایي برید کې وژل شو علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایچنټ ادا کړی ده چې د اسرائیلي استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و او د سه‌شنبې په سهار د هغه د پټ ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې دمه ایران د دغه راپور په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تاییدونه هم رد کړې ده. د ختم الانبیا مرکزي قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بیګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه شوه تر نن سهار روان و. لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼی هستوګنی ودانۍ په بیګانۍ بریدونو کې ورانې شوې دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ شوبل شمیر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بری خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډلې کې لوبیده. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس یو سلو 35 منډې وکړې او د سیال ټیم ټول لوبغاړي یې په 25 منډو آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 اوورونو کې 43 منډې ورکړې او درې مهم لوبغاړي وسوسول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبیږي. هغه خپله وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سږ کال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سږ کال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسو خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. طالبانو د افچین په نوم چینایي شرکت سره د مودریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی. علت یې څه کېدلی شي؟ په دې اړه دلته وړاندې مرکه لرو. په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي، خلک شکایت کوي.
ډېری وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه چې په داسې کله چې کېږي نه پوهېږم، کرایه د کور ورکړو، خپل ډوډۍ مره خرڅ کړو، تاګوتو کړو، مونږ ډېر په مشکلات سره مخ
دا. چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات څه دي او ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ویلي دي، په دې اړه به هم ورته جزئیات ولرو. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالبه هم شته نتیا غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی ما او په تخنیکی چارو کې را سره زی احمد منصوری دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشنبې په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکړی چې د افچین له شرکت سره یې د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د دغه کار لامل د تکراري سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل په ګوته کړي. په دې سره د امودریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تمه 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په لومړیو کې دا تړون لاسلیک کړی و او لای یوازې 2 کاله وتلی و. له چینایي شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید دا اومه تیل په افغانستان کې چاڼه تولید شوی وای. د تړون له مخې تمام افغانستان د استخراج شوو تیلو 40% مالکیت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو دا ونډه 15% ته لوړیده. د تړون په اساس چینایي شرکت اړو چې په لومړي کال کې 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګونه 530 میلیون ډالر ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت د پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړوند ډیرې ژمنو کې پاتې راغلی. د سینکیانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره دا ګډه پروژه یې افچین یادیږي، لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه غبرګون نه دی ښولی. د دغه شرکت په پاڼه کې هم د امودریا د نفتي حوزې اړوند ډیر څه معلومات نه دي خپاره شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوالو شرکتونو ته بلنه ورکړي چې له افچین سره د تړون د لغوه کولو اړوند ټولې مالي او قانوني پروسې وارزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویاند همایون افغان په حواله راغلي چې اسلامي امارت د افغانستان طبیعي شتمنیو د ساتنې او د افغانانو د ګټې ډاډمنولو ته ژمن دی. د امودریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سر پل جاوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4.5 زره کیلومتره ساحه رانغاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 80 میلیونه بیرله تخمین شوي. د طالبانو حکومت لا نه دي ویلي چې چینایي شرکت په تیرو 2 کلو کې په یاده حوزه کې څومره پانګونه کړې، خو سږ کال یې د تړون د عملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یوه داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونې ودرې دي او لسګونه زره کسان بیکاره شول، د چین لخوا د داسې پروژې پیل یو لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمواچ الکتر لګ 3000 افغانانو ته د امودریا په نفتي حوزه کې د کار زمينه برابر شي. کته هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي غوښونو د لمنځوړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکړي، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا او راخوا سیمو ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. د امنیتي اندېښنې او ترڅنګ د امودریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت پڅ عمل د تړون د لغوه کېدو له لوی عواملو یادېږي. طالبان چې لام د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له لومړي سره له چین سره کلکې اړیکې پالي، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغیزمنه وي. د دې وروستي تحول سره هم مهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی د سېشنبې په ورځ د چین جنوبي آسیا په 9 نندارتون کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. تمه ده چې انفی له مهمو چینایي چارواکو سره خبرې وکړي.
په راپور کې موریدل چې طالبانو د چینایي شرکت سره د مدریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی دی. د چې د دې قرارداد د لغوه کېدو تر شا علت څه دی، په دې اړه مو د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمی ستانکزي سره خبرې کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتنه چې ولې د قرارداد لغوه شوی دی.
د مدریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و. په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو په کې یو څه نه په ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او دا مسایلو بوینې راپورته شول او د معدنو وزیر لري کو ډېر پرسنل لري کړ. په اول وختونو کې صدا قرار شوی و. په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازې وي چې یو څه هغه پکې ستاره یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد شوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هره مسله کې چې فساد پکې دخیل اوسېږي له هغه نه هیڅوک باید د ښو نتایجو تمه ونه کړي، تابه نه ترې کېږي، ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي هغه خپلې ګټې تضمینوي د فساد په واسطه باندې همدای په ذهن کې چې د پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غنیم په وخت کې په دې پروژه باندې کار وسه او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه په هغه وخت کې هغه ټیم کې زه وم، کوم تخلفات شرکت کړي وو او کوم تعهدات چې کړي وو نه وو پوره کړي، دا قرارداد لغوه ده. تراجیسس دا باید لغوه سي، د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې سي لغوه یې. او
په بخښنه سره ستنګزه سي په هغه وخت کې ممدغه افچین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې په همدې نوم باندې دی همدې اخیستی وو که نه کوم بل چینی شرکت وو؟
نوم یې یو څه فرق کاوه، خو د اوسنی شرکت چې ده د هماغه شرکت تسلسل ده. جواز په بل نوم باندې اخیستی وو او د کوم خپل تجربې کاري وو چې شی درلودنه نه درلوده را جوړ کړي وو هغه یې انتقال کړي وو. نوم بدل ده، اما په اصل کې شرکت هماغه شرکت ده چې په وخت کې دخیل وو. او د افغانستان مسئلې ته چې رازو د طالبان په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه گذاري شرایط نه دي برابر. هیڅ نوه شرکت چې هغه غواړي په رښتینې ډول باندې راسي، کار وکړي، خدمت وکړي، امزان ته ګټه وکړي، خپل تعهدات پوره کړي، دا شرایط حتی یو دوکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پاتې داسې په دومره لویه سطحه باندې قرارداد وسیږي په هغه وخت کې چې دا قرارداد کېده.
په بخښنې سره تاسې وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي، خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کومې لامې خبره کړې په دې کې ویلي چې د دغې شرکت د سرغړونو له کبله طالبان حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی، ستاسې په باور ستونزه کوم طرف ته ده؟ آیا په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي که نه د شرکت واقعا فساد کوه، مالی فساد یې کوه چې طالبانو سره دا قرارداد لغوه کړی؟
مهمه خبره همدلته ده سیاست. په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین اوسېږي، نه د ملکیت تضمین اوسېږي، نه د سر تضمین اوسېږي، نه قانون اوسېږي، نه شرایط اوسېږي، هېڅ هم نه اوسېږي، د ځنګل قانون حاکم اوسېږي، په داسې حالات کې چې یو شرکت را وړاندې کېږي هغه د افغانستان د لوټلو لپاره وړاندې کېږي. دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول پرې باندې پوهېږي. په داسې وخت کې هېڅوک نه راغلي. په هغه وخت کې چې دا شرکت را وړاندې سه هم د لوټ لپاره راغی، د لوټ لپاره راغلی وو. یو څو طالبان وزیرانو مشران یې اخیستي وو، همدا فکر یې کوه چې وړاندې به ځي. اوس هم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کېږي، دې په خاطر نه فسخه کېږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کېږي، دا یې دې په خاطر فسخه کېږي چې دا ټیم بدل سه. هغه پخواني خلکو چې فساد کړی و هغه لرې سو، نوي راغله، نوي خلک تمه لري. او شرکت به ورته ویلي چې یو ځل مې ورکړي نو دوهم ځل یې نه ورکوم. په همدغه خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی ستاسو په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې یوازې طالبان ښکېل نه دي، بلکې چینی شرکت هم په کافي اندازه باندې کوم مالي فساد چې لمن وهله او غوښتلې چې ترسره کړي نه ده توانېدلی. اوس که چیرته دا قرارداد نه کېږي یا لغوه شو یا کارونه یې مخته نه ځي، زیان افغانستان ته شته نشته؟ او دا زیرمې همداسې پاتې کېږي د افغانانو په ګټه دي؟
زیان خو سل فیصد افغانستان دی. افغانستان اوس په داسې یو حالت کې ده چې یو ډالر ته ضرورت لري، او دا یو ډالر باید راواخلي په بهترین له سلو فرصتونو نه هغه دوه چې په اولویت کې دي هغو باندې سرمایه‌گذاري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کېږي، وخت بربادېږي، دوی په فقرو، په غرباتو، په بېچارهګیو، په سترس او په ډپریشن کې وخت تېري، په داسې حال کې چې مملکت یې 40 ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې که د موږ ټول نفوس د 40 ساعته کار وکړي، د 50 کالو لپاره کار ستا ده، پکې چې موږ نه سیال کېږو. اما اوسني ملایان، ملا صاحبان راغلي دي، ټولې فلج کړي دي، او د سرمایه منابع چې دي هغه هم له منځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمې ستانکزی و چې د طالبانو لخوا د مدریات د نفتي حوزې له چینی شرکت سره د تړون د لغوه کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د خوراکي بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په راپور کې چې نن سه شنبه د جنو لسمه یې په ریلیف ویب خپور کړی ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، چې څه باندې 85% له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د مخ پراخیدونکو بیوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي، د دې هیواد 90% ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بیوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چې نن سه‌شنبه د جون 18 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی، د خوراکي بیوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون ښودلی. ویلي دي چې په حیرانوونکي توګه په دې کې څه د پاسه 15% له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر له قوله راغلي چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسب تغذیې څخه محروم دي، بلکې د ودې او پرمختګ له لومړنیو اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی، او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري، چې په خبره دا حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بیوزلۍ د راپور له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي، چې له دې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي، افغانستان اوسمهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بیوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې 4 ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د بیوزلۍ او بیکاري له امله نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکي 40 کلن مجیب چې د یوې 11 کسیزه کورنۍ مشر دی او په لاسي کراچۍ کار کوي، وایي هر ورځ لا اتیا تر 1.5 افغانۍ پیدا کوي چې د ده د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې 1.5 افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په اړه ده، نو په 9 ماشومان دي. درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته 1 وخت ډوډۍ لره ورسېږي، لکه چې په لاسي کراچۍ کې نه پوهېږم کرایه د کور ورکړو، خپل روزمره خرڅ وکړو، څه وکړو. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیږو، او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکړو، بهانه ورته جوړوو، دوی په نهار ویده کېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکي شکیبا چې مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګاره شوي. ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوي چې حد نه لري. دکاندارانو په موږ قرضونه بند کړي، خپلوانو چې دی موږ سره روابط قطع کړي دي، او په ډېر یو بد وضعیت کې آن وچې ډوډۍ توان موږ نه لرو چې موږ وچې ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ پی سواک.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او ډبلیو ایف پی په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي وو چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي، او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف په وینا دا پروګرام د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1.1 میلیونه ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بیوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 3.5 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
تاسو کولی شئ زموږ نوې اپلیکیشن د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو .com ده هم پیدا کړئ او مستقیمه نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم د راپور ورو چې ولې په ایران کې په وروستیو کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ دمونه ډېر شوي دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
بعد از 2 سال روان شش با از ایران میادم ایرانش کردم.
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې ادا کوي نوموړی کابو 2 میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل سوی دی. دی وایي چې دغه خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې اعدام سوی دی. عبدالحی ازادي راډیو ته وویل
دوی فامیلی موضوع درلوده، د هلک له یوې ایرانی نجلۍ سره واده کړو، بیا هغه نجلۍ د پرې خود او یو ایرانی خلق سره اړیکه درلوده. بیا وروسته هغه ایرانی خلق د کوم موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړې وه. زموږ دی وطندار هغه خلق ووژه. تقریبا له دوو کلونو یو څه زیات بندي وو. بیا د بند په موده کې څو میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو. بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی و. نو تقریبا اوس شپږو میاشتې کېږي چې دا هلک اعدام شو.
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ سره له دې چې له نږدې شلو کلونو راهیسې ایران کې ژوند کاوه، خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نسو لیدلی. مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کورنۍ غړي یې ایران کې اعدام سوي او یا هم د اعدام حکم پرې سوی دی. دوی ویلي چې د کورنۍ غړي یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د 2021 کال را په دې خوا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي، د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي، په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان، په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان، 2023 کال کې 25 افغانان، 2024 کال کې 80 او په خبره یې د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي. خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي، د ډیرای اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا تر پریکړو وروسته اعدام سوي دي.
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم.
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یوه شدیده وده ګورو. ډیری کسان چې اعدام شوي، تورونه قتل، د مخدره موادو قاچاق، جنسي تیری، څو کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي. دوه کسان چې اعدام شوي تور د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حمله کې ګډون و. دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو. هېڅ شوي له نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډېرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود. څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي، د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هېڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت شوې. د محمود امیری مقدم په خبره، په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. دا هم ویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمینه برابروي. د ایران د بشري حقونو سازمان د 2024 کال خپور کړي کلنی راپور کې هم راغلي چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شویو غیر ایرانیانو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په ایران کې د سویو افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیځ کې په زندانونو کې لوړه ده. د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قربانۍ کېدو اړوند د ایران له حکومته جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان او درې اتیا نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په 4 په یو بیان کې د ایران له حکومت غوښتي و چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ودروي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې نږدې هر اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بیلابیلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیا احمد وپوښتو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا وضعیت د طالبانو حکومت بې غوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سختریزي بولي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په عنوان یک مدافع حقوق بشر من مخالف اعدام هستم.
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم. ډیری افغانان چې ایران کې اعدامیږي مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، بیوزله او کارګری طبقه دي، او هغه کسان دي چې ځینی وخت د دروغ و تورونو له امله بندیان کیږي او بیا اعدامیږي، چې ډیری برخه د کډوالۍ ځپنې پوری اروند ده.
دا څرګندونه انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلي وزارت چارواکو وروستی ځل د تیر لمریز کال په کب میاشت کې افغانستان ته د 1940 بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول شوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمیر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل شوي. خدای هم ویلی و چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا دانو ویلی چې دا افغانان په کوم جرمونو هلته بندیان دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل ترڅنګ عدالت ته د رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین. په همدې خاطر دا د اوسني حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې دا افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانوني جزا پراغوی باندې تطبیق شي.
کومه موړې زیاتوي چې لبه د مرغوس د طالبانو حکومت مشروعیت تشي او په رسمیت نه پیژندلو ته د زمينه برابر کړی چې دا چاره لکه څنګه چې لازمه ده تر سره نسی او د افغان بندیانو حقونه ضایع شي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې او درامه د ازادي راډیو ټولو تارکون کو اوریدن کو ته حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه دیمغه نظر دا د سی دلته هرات کې د مختمه مخ شفخانه د بانګې خون شفخانه کله چې یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاری مرز ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي وینې ګروپ پلاس کې نیولای او ګرځي وینه پیدا غواړي او ډیر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفاجه کې کمپاین باید وسی او په داخل شپخانه کې وینې بانک په هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو نو ازادي رادیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اواز یې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان. نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرانوز دکون کو ہلا لرام چھٹول بجوڑ او صحت مند بیاستی. گرانو زده کونکو زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 113 صفحې څخه پیل تر 125 صفحې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ